السلام علیکم قدر منوریدونکو، د پنځشنبه یا د زیارت ورځ ده او د مازیګر څلور بجې د یارانو مشال خپرونه کې ورته زه نجیب امیر هرکلی وایم. نن به په خپرونه کې راسره د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس یا مشر خیر محمد عارف صاحب میلمه وي. د هغوی سره به په کوټه کې د ترسره شوي سیمینار په اړه خبرې کوو. تاسو هم راتلی شئ د ټلیفون د لارې که د پښتو ادب په اړه څه پوښتنه لرئ، څه سوال درسره وي، د هغوی سره پرې غږېدای شئ. خو په سر کې خبرونه اورو د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې خپله خاوره پوره اختیار غواړي. پاکستان وایي باید افغان طالبان وبخشي. پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي. د افغانستان د مالی وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته لاړی. اوسم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپله خاوره پوره اختیار غواړي. دا خبره نوموړي د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په هکله په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډې ته وکړه.
د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قربانۍ ورکړې دي، ایا زه هغه یوازې د یوه سړک لپاره خرڅ کړم؟ د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی، او آیا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل سي؟ د دې لپاره به زما ضمیر کله هم اجازه رانه کړي.
غونډې ته بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو د گوادر کاشغر راهدارۍ لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته د اړولو مخالفت وکړی، خو مرکزی حکومت بیا وایي لار یې بدله کړې نه ده. پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته به راسي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د خبرو اترو په لړ کې د سهولتکار کردار ادا کوي، البته فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي.
قاضي خلیل الله د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستي کې د کابل او روسوي سفر ګټور وبللی. د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرحت الله بابر تور پوری کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصله زیاتې شوي او دواړه همدریزه نه دي. د خبره نوموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه.
پاکستان کې سیول حکومت او عسکري قیادت چې کوم دی، هغوی په منځ کې د شلکه ښکاری چې په یو پیج نه دي، یو ډیسکنیکټ هم دی. خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار رورو د هغوی د ګوتو نه وتلی دی.
فرحت الله بابر زیاته کړه چې د دوی ګوند تیر کال د تحریک انصاف د حکومت ضد احتجاجي ناستې پر وخت د جمهوریت ساتلو لپاره هلې ځلې وکړې، خو له هغه وخته راهیسې د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پر چارو هیڅ کنټرول نسته. د پاکستان مسلم لیگ ګوند حکومتي وزیران بیا په دا خبره ناسمه بولي چې ګواکې له پوځي مشرتابه سره اختلاف دي. پاکستانی چارواکو ویلي پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څانګې ته د مالی مرستو ورکولو په تور نیولی دی. د ترګریز د ادارې یو چارواکي نوید خواجه پرون اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. د احمد پاړه ویل کېږي چې هغه سوداګر دی، په کراچي او ایران کې د کیمیاي توکو دوه کمپنیانې دي او ورپه کوډلو سره په پراخه کچه مالی مرسته کوله. نوید خواجه ویل دغه مشکوکه کس د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څانګې سره د مالی مرستو وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. د هغو ورپکو مالی مرسته کړې وه چې په کراچي ښار کې د اسماعیلي فرقې 50 کسان وژلي وو. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز د پیرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړی دی. چودري نثار علی خان په اسلام آباد کې پرون د خبري غونډې پر مهال ویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي لمخه به د یو کس نوم تر 3 کالو زیات په فیرس کې نه ساتل کیږي. د ویل چې په راتلونکي کې د چا نوم هم په لیست کې واچول سي، هغه به په دې فیصله پر ضد د درخواست حق ولري. نوموړي زیاته کړه چې نه قانونه ګرځول سوي تنظیمونو غړي سمګلرانو او د هیواد خلاف جاسوسی کوونکو ته به له هیواده د وتلو اجازه نه وي او نمونه به په لیست کې شامل وي. د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته لاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن مشال ریډیو ته ویل په دغه سفر کې به دواړه هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسی. د زیاته کړه دواړه لوري به په دغه سفر کې د سوداګرۍ، ټکسونو یا ګمرکاتو، اوبو او انرژي، قانونو، ترانسپورټ، زیربنا، کرنې، مخابراتو، پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې هر اړخیزه بحث وکړي. تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو د همکاریو 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد یاغي سوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له ناقانونه ګرځول سوي ګوند سره یې تعلق درلود. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري یې د اسلامي احیا ګوند د مشر محي الدین کبیري حکمونه عملي کول. ښاغلی کبیري اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوال دفتر د اسلامي احیا ګوند څور نور مشران او فعالان مشکوکه بلل او وی ویل دا کسان په شلو ناقانونه ډلو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. په مرکزی بغداد کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې نن په پلازمېنه بغداد کې کاروباري ځایونو کې د پولیسو چک پوسټ ټونه په نښه شول. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.58 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحد عرب امارات درهم 25.40 روپۍ او 25.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.30 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو افغانی په 1.30 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې آسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دیارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه قدر منوریدونکو السلام علیکم. قربان مو زه نجیب امریم او نن را سره د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ملما ده. روانه میاشت 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار شو چې پکې د لروبر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ. نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو. لکه څنګه مو چې وړاندې ویل ملما مو د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ده. په کوټه کې ترسره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی. وروسته ته په خبرونه کې د افغانستان او د پیښور د دوه پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیواله او باسین یوسفزی نظرونه هم د دې غونډې په اړه د دې سیمینار په اړه دراورو. خو د دغه خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړو. خو پیل به د خیر محمد عارف صاحب نه وکړو. عارف صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړي ماشه
خوشحال اوسي. شکریا ډېره مننه چې زما د غوښتنو ته راوبللو.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. او زمونږ همکاران چې په کوټه کې هغوی خو پوره ستاسو د اکاډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو په د هغې ویډیوګانې موږ ته راستولې، مشال رډیو د لارې همدغسې غږونه د پوهانو راپورونه په لیکلې بڼه دغه هر څه د مشال رډیو اورېدونکو په تېره اونۍ کې لوستي اورېدلي دي او کتلي دي. خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې وکړو.
بالکل صحیح.
نو خیر محمد عارف صاحب، پیل به همدې نه وکړو چې په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو او په زیاته اندازه کې میلمنو پکې ګډون وکړ. اوس به میلمانه له خیره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوی یم. یاسې څنګه تجربه وه د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول؟ دا خو به آسان کار نه و، ډیر ستونزمن کار و.
بس دا پښتانه وایي که نه، وایي د اخلاص ګړی همیشه منزل ته رسیږي. نو زموږ په زړه کې دا و چې موږ دا د لر او بر پښتانه را وغواړو، او زموږ په پښتني سیمه کې چې هغه که په لر کې دي که په بر کې دي، چې څورو مسایل دي، څورو پیښې دي، پر هغه باندې وغږیږو. او که ممکن وي د دغه لارې زه کم از کم د افغان چې د یو کام سترګې هغه پر دا وغږیږي، یو داسې موقع په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخامخ یو، بېسواد ورځ حقوق او دربدریانې، د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق هم شي او دا خپل کام ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښه له کومه ځایه ده، راپېښه ولې ده، او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولای شو. نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلی شو چې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکاناتو تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو، او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوی، میلمانه هم رالو، هغه هم خپل خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړل، او په هغه باندې تر ډېر حده پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټه نه بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله ولعزیز تر یو منزله پورې به ورسېږو. په دې کې د ګردو ملګرو هغه لیکنې سوال او جواب د حالات مطابق کوم قدمونه اخیستل دي، څرنګه پر مخ بیول دي، او څرنګه موږ دا نیمګړی کاروان خپل منزل ته رسولی شو. دا ګرځي هغه پیش وي د دغه له لارې زه موږ په دا سیمینار کې ویناګانې هم وکړې، او خپل مشران مې هم را وبولل، مشران هم خپل ویناګانې وکړلې. مثلا په مشرانو کې زما مطلب دا دی لکه حبیب الله رفیع صاحب غوندې لوړ شخصیت، او د هغه نوم نه نور ملګري چې هغه رالو دا سیمینار یې دروند کړي او په دې کې برخه واخیستله، او د خپلو خپلو خیالاتو اظهار یې هم وکړي، مقالات هم راوړو.
ارن صاحب، د کومو سیمو نه پښتانه پوهان راغله تاسې یادونه کولی شئ اورېدونکو سره؟
هو، موږ خاص یوه خبره درته واضح کړم چې بېخي ډېرو خلکو ته مطلب موږ بلنې ورکړي وې، په هغه کې ځینې په عین ټایم کې دا نوم نه وسلو چې ول زما ته پېښه ده، لهذا موږ به مجبورن د هغو د جهاز ټکټ کینسل کړو. خو بیا هم چې کوم ملګري راغلي وو په هغه کې له جرمني ز احمد ولي اسکزی راغلي وو، او لکه نراز خو محمود ورتک
معصوم راغلي وو،
معصوم ورتک صاحب راغلي وو، کابل حبیب الله رفیع صاحب، غفور لیوال صاحب، زرین انزور صاحب، زرغونه رشتینه ول، او لال بچا زمونو، دا خو زموږ د کابل ملګری وو. له پېښور زخه د بچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر پزلوی مروت صاحب، له سوات زخه په پرویز شاین صاحب، بیا له پېښور زخه نیپ خلیل وی، سلیم را صاحب وی، له بونه زخه مویب وزیر وی، او له سوابی زخه فیصل پاران وی، او یو نور دوه مهم ملګري چې یو خو زما زور او ښایسته یار دی، اباسین یوسفزی صاحب د پېښور زخه وکیلشه
فقیر خیل د مردانه
نه ګڼ شمېر ملګري وو چې هغو نه موږ سره په دا سیمینار کې ګډون وکړ، او پاسوله دلته موږ دا کوشش کړو له اسلام آباد څخه زموږ خپل ملګري عارف تبسم والوکمیل کزلباش وو، او بیا هم په وګړه کچه باندې د سویلي پښتونخوا له هره ښاره زه اووه اته اته لیکوال د دا دپاره راغوښتي وو چې هغه له خپلو مشرانو له مقالو ویناګانو او تجربو څخه ګټه واخلي، مستفید وګرځي، او لږ چې څور ممکن وي د غورو قدر استفاده وکړي.
عارف صاحب، د څنګه چې د سیمینار موضوع وه چې پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات. ادیبانو لیکوالو زیاتره کوم ستونزې په ګوته کړې چې نن سبا د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پښتانه ادیبان شاعران دوی د کوم ستونزو ننګونو سره مخامخ دي؟
بهرحال په دا اعتبار خو ستونزې بېخي ډېرې وې که نه. یوه اوله ستونزه خو دا ده چې زموږ په لیکدود کې فرق دی. موږ تر اوسه پورې هغه په لیکدود باندې دا نوم نه یو که نه. کله کله املا ته لیکدود وایو، کله کله املا لیکدود یو ګڼو، دا فرق. او بیا په هغه چې کومې ستونزې دي چې باید موږ له څه په کار دي، څه نوم نه ولیکل شي، یوه موضوع دا وله. بله دا چې دا د ګلوبلایزیشن دور دی. په دغه دور کې موږ پښتو تر کوم ځایه پورې رسولی شو؟ موږ د ترقي یافته قومونو په کتار کې په څه ډول درېدلی شو؟ موږ پښتو چې د کومو ستونزو سره مخامخ ده هغه څنګه له دې ډګر زه ایستلی شو؟ او بیا د هغه کوم کوم امکانات دي چې موږ په دا ستونزو په رڼا کې امکانات ولټو چې دا ستونزې دي د دې بنیاد دا دي او باید موږ دا وکړو. نو دا نومونه بې شمېره ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګري وم، مطلب پر میډیا وژغېدل او پر تعلیمي ستونزو باندې وژغېدل، د کلچر پر ستونزو وژغېدل، پر فلمانو وژغېدل او زموږ پر ادبیاتو باندې. زما خیال دا نومونه چې هر اړخیزه جایزه څومره ممکنه وله هغه په دا سیمینار کې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو. عارف صاحب، چې امکانات لرو که نه، ستونزې خو ډېرې لرو، څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کې، د جهانیت کې موږ د خپله ژبه ورګډه کړو، ژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو؟ څنګه کولی شو د خپله ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسو اشاره وکړه دغه حل کړو؟
اول خو مسله دا ده یوه ډله چې وایي که نه وایي نه امکان کفر دی. او هغه چا هغه انګریزي لیکوال چې ویلي وو که نه چې ځای په ځای جمود چې دی که نه، نو دغه د ژوند نښه ده. بهرحال زه دا وایم چې دا د جمود کوم کیفیت ولو هغه د دغه سیمینار په برکت باندې لیرې شو. او یو ګوازه صرف یوه اشاره درکړم، اوس په دې سیمینار کې د رابطې دپاره د یو ویبسایټ چې په هغه باندې به دا ګرد ملګري یو ځای کېدی شي او هغه به یو له بل سره په دا رابطه کې چې دا ښکار دی دا څنګه کېدی شي، دا ستونزه ده د دې مخنیوی څنګه کېدی شي. نو موږ یوه کمیټه جوړه کړه، په کمیټه کې له جرمني زه احمد ولی اڅکزی و، له کابل زه غفور لیوال صاحب وي، او له کوټې زه ډاکټر نصیب الله سیماب وي، له پېښور زه د پېښور یونیورسټي پښتو اکاډمي ډایرکټر چې دی نصر الله وزیر وي. نو موږ به ویب سایټ به جوړوو، خو زه عجب د خوشحالۍ خبره ده چې نن سهار هم ستاسو له ښاره د بوریوال کاکړ یو پیغام وي چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویب پاڼه جوړه کړې ده.
نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده، زه دا ستاسو په حواله کوم، د اګر خرڅ هم پر ما دی او د راتلونکي خرڅ هم پر ما دی. لهذا نو ما صرف دا یو شرط کښېښولی چې ما له دا ګرد ملګرو سره به سلا کوو، بیا به تا ته اوکې کوو چې هو دا زموږ منظور دی که یا خپل ډاټ کام جوړو. نو دا تل دا زه اندازه وکړه که نه چې یوه یو مشکل چې ډاټ کام جوړوو او د دور لور لږ لرې ځایو جرمني کابل کوټه او پېښور، او د هغه دپاره اوله خبر دا ده چې موږ له جوړ پاڼه په لاس راغله او هغه وایي زه دې ته تیار یم، دا قرباني در کوم چې دا زه ته کار واخلي. نو زما دا یقین دی دا نورې ستونزې چې دي هغه هم بالکل دغه نوم نه دي.
انشاءالله پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښ شوي دي، دغه ستونزې به هوارېږي، دغه امکانات په لاس ته راځي. تاسو د بوریوال کاکړ یادونه کړه، زموږ همکار دی او ډېر وخت نه دی لګیا دی د پښتو ادیبانو د ډایرکټری د جوړولو، همدارنګه پښتو ادبی جرګو په اړه دی کار کوي. همدغه په کتابي شکل کې یو څه د جرګو باندې کار شوی، ده کوشش کړی چې د پیوستون ډاټ کام د لارې دغه هر څه آنلاین پر لیک کوي. مثلا ستا د یو لیکوال سره اړیکه په کار ده، دغه نوم چې کلیک کړي هلته به دغه اثار به راځي، دغه په اړه به لنډ معلومات راځي. دغسې نور ځوانان، تاسو د اسکزي صاحب خبره وکړله چې هغوی په دې آنلاین قاموسونو باندې کار کړی دی د پښتو ژبې په ډیجیټل کولو کې، دغه ځوانانو هڅو ته چې تاسو ګوري څومره باوري کېږئ چې سباون ډېر روښانه دی؟
یقیناً خو ما دا یو حواله درکړه که نه، چې ستونزې خو هر کام ته پېښېږي که نه، لیکن د ژوندي کام ژوندي وګړي چې دي هغه د ستونزو مخنیوی کوي.
بله،
او د ستونزو زه دا تجربه اخلي چې زموږ له پرمختګ څنګه پکار دی.
بله،
او زموږ د راغلو مېلمنو او مشرانو زما خیال موږ ګرد په دې ډاډه کړلو چې دا ستونزې هر کام ته پېښېږي، او هغه کام او دغه کام لیکوال سرلوړي کېږي چې هغه به دا کام ته یو داسې رڼا ور په برخه کېږي، د هغه رڼا دی د خپلې منزل په لاره کې د لارې د لټون سبب وګرځي. نو یقیناً دا زموږ ګرد ملګرو دا کوشش وکړي چې موږ یو داسې لار خپله کړو، یو داسې حالات پیدا کړو چې زموږ یو له بل سره رابطه وي، او په دا رابطه کې موږ له ګردو سره دا استفاده وکړو چې دا زموږ د خیر، د وحدت او د یووالي لار ده. په دغه ډول موږ پښتو سره لوړې کولی شو، پښتو ته یو منزل پرورسولی شو.
مننه عارف صاحب. اوریدونکو، که ستاسو په منځ کې هم څوک داسې وي چې غواړي د پښتو ادب په اړه څه سوال ورسره وي، څه پوښتنه ورسره وي، د خیر محمد عارف صاحب نه تاسو کولی شئ. دا شی به یو اوریدونکي غنی الله مننه سره ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام عامر لالا، ستا د ستاسو ملما عارف لالا ته ټولو پښتنو ته سلامونه وایم.
مهرباني ګلابا
لالا. اول خو زه د دومره کامیاب سیمینار په کېدو باندې عارف صاحب ته او ستاسو بلکې ټول پښتانه ته مبارکي ورکوم.
مهرباني، مننه.
مهرباني، خوشاله اوسئ، خیر مبارک.
دوا سوالونه دي لالا. یو سوال مې دا دی چې دا قسم غونډې د پښتنو د پاره څه اهمیت لري؟
ها.
او بلا پوښتنه مې دا ده چې د دوی خو یو قرارداد هم منځ پیش کړی وو چې یعنی د پښتو ژبه د دفتري ژبه وګرځول کېږي. زما دا تر پوښتنه اوس هم دا زما سره بحث کوي او دا راته وایي چې د پښتو ژبې څه اهمیت نشته دی، پښتو ژبه دې چې زده وي څه به وشي. که ستاسو په دې باندې رڼا واچوي چې د پښتو ژبې د پښتون دپاره څومره ضرورت دی، د هغه نصاب دپاره، د هغه دفتر دپاره.
سمه ده، ډېره زیاته مننه غني الله امین صاحب. نو عارف صاحب، دا زمونږ کشتان دي او دوی واقعا چې په ټولنه کې دوی اوسېږي، د داسې ستونزو سره مخامخ کېږي چې په هغه ځایونو کې چې پښتو دفتري ژبه نه ده، نو هغه ځوانان چې په دې پسې ګرځي ځینې نور بیا ورپورې خاندي. همدغسې ځوانانو ته ستاسو سپارښتنه او ډاډګیرنه سره
ډېره مننه. اوله خبره خو دا ده که نه چې د دغه کانفرنس هغه افادیت او اهمیت دا دی چې موږ له یوې خوا له بلې خوا سوداګر پښتانه لیکوال او دانشورانو سره یو ځای شول، هغوی یو بل ته غوږ کېښولې، دا ګردې ستونزې د هغو په نظر کې ولې، او پر دګونو ګردو ستونزو باندې هغو بېل بېل مقالات هم وړاندې کړل او خپل نظر یې واضح کړي. نو افادیت خو دا دی چې پښتانه هر څوک شي چې هغه سره کښېني، یو د خیال یو د بل په خیال او فکر آګاه شي، نو هغه له هغه ځای ولاړې ته رسېږي. نو اوله خبره خو د خوشحالۍ دا ده چې دا ګرد پښتانه لیکوال سره یو ځای شو، له هغو د خپل احساسات او جذبات سره ګډ کړل، او له دغه لارې دې یو داسې حل راوویست چې موږ که دا وکړو نو په دې کې دا به زموږ په خیر تمام وي، د کام هم د ژبې هم. نو د هغه لارې زه دوی تقریبا زما په خیال شپاړس قرارداده منظور کړل. په دغه شپاړس سره قراردادونو کې چې د ورور کومه پوښتنه ده، زه به چې دغه د یو کام شناخت ده، موږ تاریخ دا وایي چې بېخي ډېر کامونه چې له منځه وتللي په هغه کې اول وار د هغو د ژبه تللې ده، او کوم فاتح کامونه چې دي هغه چې هر ځای مسلط شوي دي، هغو د اول کوشش دا کړی دی چې له هغه کام زه د هغه والی چې لاغه کام زه دغه کام زه به یوسي مثلا موږ دا تاسو وایو چې انګریزان اول برصغیر دلته د زموږ سیمې ته رالو دلته پارسي وله د هغو کوشش دا ولی د پارسي پر ځای باندې هغه انګریزي رایج کړي لهذا په مختلفو کوششونو باندې هغو دا کوشش وکړي پارسي له منځه یوړل انګریزي رایج کړل نو زه دا منم چې پښتو دا وخت نه د تعلیم ژبه ده او نه د معاش ژبه ده خو دا خوشبینی ما سي چې په پېښور کې کم از کم تېر ګورمنټ هغو دا ډېر کوشش وکړي دا زه تر پنځمه پورې به قاعده لازمي ژبه سي او زه به اوس موږ په کوچ کې هم دا نمنولو چې کله وخت کله به د یونیورسټي کې پښتو ژبه نه وله پښتو یې مې چانه کوله پښتو یې پلي چانه کوله پښتو پی ایچ ډي چانه کوله چې لږ د معاش مخکې پیدا شوي خلکو په خپله پښتو ته مخ وګرځولې اوس په کوچ کې ډېر خلک دا نمونه دي چې هغو پی ایچ ډي کړې ده هغو ایم فیل کړې دي هغه د پښتنو د ایم ای کلاسونه اخلي نو دا نمونه نور هم ډېرې ادارې شته چې په هغه کې د پښتو رایج ده متاسفانه د سرکار له لارې ده که څه هم دلته زموږ د سویلي پښتونخوا موجوده ګورمنټ سره یو هغه کوشش وکړي چې د بلوچي پښتو او براوي ژبې رایج شي او د هغه دپاره یې ابتدایي قاعدې هم راوویستلې خلک یې زده کوي خو دا زما د خیال اول قدم دی نو که د هغه نومونه دا ځوانان چمتو وي موږ چمتو وي او زموږ دا لارښوونکي ادیبان چمتو وي نو هغه کولی شي چې په ډېر لږ وخت کې د پښتو د اسمان د ستورو په شان وځلی او انشاءالله ټیک د ستونزې ستاسو موږ په دا کایلو خو مایوس بالکل نه یو چې دا به نه کېږي
سمه ده
دا زه به د اخر د معاش زه به هم وي دا به د تعلیم زه به هم وي خو قرباني غواړي پرمختګ غواړي او دا نومونه یو پیغام ورکول دا خپل قام ته غواړي چې که چېرې دا زه به نه وله نو تی به هم نه یاست په هندوستان کې دا وخت په لکهو پښتانه دي زه خدای وایم دا زموږ له لور لایزه چې هغه زه هلته اوسېدل زموږ پخوانی وطن دی د دغه زه د ابراهیم لودي په وخت کې د پنځم فرمان تحت زما خل بیخي ډېر خلک لاړو ولې ابراهیم لودي ورته دا خواست
هند ته ولاړه
هندوستان ډېر آباد ملک دی ډېر ښایسته ملک دی زرغون ملک دی تاسو دلته راسي نو دا هند به ستاسو وي او تاسو به روښانه یاست دلې به اوسي دلې به م خپل حکومت دي ډېر خلک لاړو له هغو زه به له لاسه ورکړې ده په دا تېر ورځې کښې د یو عالمي تبلیغي زما خیال ډېر غټ مصر وي هغه ویل وله زه پښتون یم کاکړ یم خو په دا نه یم خبر زه به م راځېره ده په دا نه یم خبر چې کوم کاکړ یم زما مطلب دا دی چې زه به له منځه لاس لاړه که نه کلچر اتوماتیکلي اوس ورسره لاړه
بالکل د یو انسان شناخت په ژبه باندې دی عارف صاحب تاسو راسره اوسئ د خبرونې په دې برخه کې عارف صاحب تاسو سره به وروسته نورې خبرې هم کوو که ستاسو اجازه وي مخکې موږ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې په همدې کانفرنس کې ګډون کړی او تاسو چې کومه جرګګۍ ټاکلې د څلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره د هغې غړی هم دې خبرې مو کړې دا به مو عارف صاحب تاسو به لږه دمه وکړئ بېرته تاسو سره ځو راځئ ملګرو د عبدالغفور لیوال صاحب سره وړاندې موږ خبرې کړې وې هغه محترم لیوال صاحب د کوټې اوسنی کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپېښ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بحثونه خو به پی ډېر شوي وي تاسو د دې کانفرنس عمده لاسته راوړنې په څه کې وینئ
دا کانفرنس مزدانې لاسته راوړنې درلودې یا تر هر څه مخکې دغه د بېلابېلو پښتون مېشتو سیمو د فرهنګیانو راټولول هغه هم په دې تعداد کې او بیا هم د یو باصلاحیته په کسانو په ګډون زه داسې فکر کوم چې دا پخوانیو سیمینارونو کې دغه ډېره موده داسې څه کیفیت نه و لیدل شوی کنفرانس کار ډېر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو له پرمختللي مډرن او فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې بریالي دي موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو بحث کې وشو او د لومړي ځل دپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه مشاجره او نقد او کره کتنه هم پکې په ډېر واضح ډول ترسره شول. مخکې له مخکې ما لوستونکو او څېړونکو ته غوښتنه شوې وه چې په یو ټاکلې موضوع باندې داسې خبرې وکړي چې دا د هغوی د علمي او تحقیقي کار نتیجه وي، یعنې هلته ویناوې ډېرې نه وي بلکې تیزیسونه مطرح شول یوازې د سرسري ویناوو پر ځای. لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو چې بلکه فکر کوم دا په خپله یو غنیمت حادثه وه. د ښځو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو، یعنې پخوانیو پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونوالې نه درلودې. او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړل دغه سیمینار څخه، سیاسي ګوندونو پکې ګډون درلود. اما له علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کې چې همدا اوس پښتو ژبه، پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي. هر اړخیز ضرورتونه له اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او تعلیمي مسایلو رانیولې، بیا د ژبې تر کره والي، تر رسنیو کې د ژبې د مطرح والي، دغه ټول مسایل پکې وڅېړل شول چې زه فکر کوم په درې ورځو کې په دومره تراکم سره په موضوعاتو باندې علمي تحقیق بس
لیوال صاحب د ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کیږي. تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غنی کېدو لپاره هم دغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي که په دې کې د نورو علومو ماهرین دم راغوښتل شي، د طب نه، د انجینرۍ نه، د ژوند د نورو څانګو نه؟
ګډونوالو او د سامعینو په برخه کې خو ډېر زیات تعداد محصلین او نور خلک هم راغلي وو، او جالبه دا وه چې دوی په ډېره مینه تر اخره پورې به ووهمالته. یو شمېر ګډونوال خو چې څوکۍ نه شوې موندلی، چې د تالار چار ګرده په دې لارو کې به ولاړو تر اخره پورې، او دا باور لرم چې دا ټول د ادبیاتو متخصصین علاقمندان نه وو، د نورو برخو هم وو. بله خبره دا ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر هغو ژبه علمي نه شي، اکاډمیک نه شي، پرمختګ نه شي کولی، یوازې په شعر او ادبیاتو باندې نه کېږي. هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي اثار رامنځته شي، د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي. په دې باندې بحث وشو، زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه، او د دې لارې د دوام دپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو دپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه چې په کابل، کوټه، پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري او په ګډه به سره کار کوي چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي. دا به بیا انتداد یوه جرګه وي. زه دا فکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل توجه وه، او دا به په راتلونکي کې لا پسې نور هم وڅېړل شي.
لیوال صاحب، په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله، هر څه ډیجیټل کیږي، د دې نورو ژبو آثار اوس په اته خلکو په لاس کې دي، په آیفون کې موندل کیږي. دغه طرف ته په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیزه دغه نه څنګه راوباسو، د ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابره کو چې هغه لوستونکي چې په نورو هیوادونو کې دي یا کتاب ته لاسرسی نه لري، چې د پښتو آثارو نه بی برخې پاتې نشي.
جالبه دا ده چې په دې برخه کې ټینګار مو شو، او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی و، ښاغلی احمد ولي اڅکزی، ده یو په زړه پورې پرزنټیشن درلود چې څنګه کولی شو ژبه د نوي الکترونیک وسایلو له لارې پرمختیا وکړي. هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي. په کوم ورژنونه دي د نوې ټکنالوژي او د کمپیوټر د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولی شي او نړیوال کېدلی شي. پر دې باندې ټینګار وشو عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو آنلاین قاموسونو او ورورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده. پر دې هم خبرې وشوي او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ.
ډېره مننه لیوال صاحب کا په لنډه توګه اخیره کې جواب راکړئ چې دا سم سو ویل شول چې دا ډول کانفرنسونه د پرل پسې ډول ونیول شي او د راتلونکي کانفرنس په اړه څه معلومات راکړئ؟
دوه پریکړې د نورو پریکړو تر څنګ ډېرې په ټینګار وشو هلته. یو دا چې نه یوازې دا چې دا غونډې باید په بېلابېلو پښتون مېشته حوزو کې تکرار شي او جوړې شي دا غونډې په همدغه شکل باندې، بلکې یو بله مسله چې هلته په ټینګار شو هغه دا ده چې موږ باید بل ځلې په بله غونډه کې هر څه له همدې ځای نه شروع نه کړو،
یعنې
موږ باید یو پرمختګ کړی وي. بل ځلې باید موږ دغه پرمختګونه وشمارو او هغه ستونزې او خنډونه چې دي هغه بیا د هغو د رفع لپاره بیا کار وکړلی شو، یعنی یو متداوم مستمر او ګټور دوام باندې ټینګار
نو. لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي، اوریدونکو نن تاسې په یارانو مشال پروګرام کې د پکوټه ښار کې د سپتمبر د 12 نه 14 تاریخ پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار وشو، د لارو بر پوهانو پکې ګډون کړو، د هغې په نتایجو باندې غږیږو. وروسته به درته د پېښور د پېژندل شوي لیکوال عباسین یوسفزي خبرې هم دراورو، خو موږ سره له کوټې نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه میلمه دی د ټلیفون د لارې. خیر محمد عارف صاحب، غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه په هغې کې یوه خبره دام وه چې 10 کتابونه چاپ شوي د دې سیمینار په ویاړ، دا چرته چاپ شوي او لیکوال یې څوک وو؟ که دې باره کې اورېدونکو ته معلومات ورکړه.
لس کتابونه مونږ اول خدا کوشش وش مونږ شل کتاب چاپ، خو متاسفانه ځینو ملګرو دا نومونه کتابونه مونږ ته راولېږل چې هغه یې ور چاپ شوي وو، په هغه کې لږ لږ دې اضافه او تعریف کړی وو، نو مونږ هغه کتابونه له منځه وویستل. مونږ ته صرف لس کتابه پاتې شول. دا لس کتابه مونږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل. په دغه کښې په خپله د غفور لیوال صاحب لیدلوری و او د حبیب الله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي، زموږ د دې سویلي پښتونخوا یو ډېر ښه لیکوال و زما په خیال، چې بلکې ملنګ نومنه سړی و چې هغه د هر څه ډېر بالاتر سړی و، یو نظریاتي سړی و، سائیں کمال خان. نو د سائیں کمال خان یو کتاب وي د ډایلاګ د اپلاټو پښتو ترجمه کړې وه، د اپلاتون ژغه و په نامه باندې دا کتاب شامل و. او د احمد ولی اڅکزي قاموس وي، د رشاد صاحب یو مکتبي قاموس وي، و مجموعي طور باندې موږ لس کتابه د دغه سیمینار، یو هغه د فیصل پاران تلمیحي په ادبیات کې د اساتیرو تلمیحات، دا نوم و هغه داسې نایابه کتابونه وو چې بل ور چاپ شوي هم نه وو او په مختلفو موضوعاتو باندې وو. نو دغه لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې
عارف صاحب
دغه هلته ټول ته تقسیم
توضیح وکړل. عارف صاحب، په دغه درې ورځني سیمینار کې چې کومې مقالې واورول شوې، د دې د په کتابي بڼه د خپرولو سغم خوړل شوی؟
په دا اوله دا ښه شول، دا ستاسو له لارې زه به زه یو ګټه واخلم که نه.
ځینې
ملګرو موږ ته مقالې نه کېده، هغه وویل چې موږ لږ کار نور ورباندې کوو، مقالې درست وو او موږ هغو ته دا خواست وکړي چې مقالې باید زر تر زره راوستل شي چې موږ یې بېرته د پښتو اکاډمۍ کوټې له خوا چاپ کړو. نو زما امید دی چې کوم ملګرو ته زموږ دغه غږ رسېږي، هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک تر موږ پورې راورسی چې موږ یې چاپ کوو انشاءالله. موږ دا تاول هم فیصله کړې وو دا مقاله موږ د پښتو اکاډمۍ له پلیټفارم د چاپوو چې او خپل کام ته به وړاندې کوو، ځکه چې زما په خیال ځینې ډېر ښه مقالات او ډېر ښه مواد وي، هغه مواد چې زموږ د کام او زموږ د لوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي، نو هغه به یقیناً موږ پښتانه کام او زلمیانو ته وړاندې کړو.
صحیح. ډېره مننه عارف صاحب. یو اورېدونکی اخلو، ګورو چې څوک مو یادې. السلام علیکم.
قدرمن حامد صاحب تم سلام کوم او ټولو یارانو ته سلام کوم. قربان
کور مو ودان نبی مسافر صاحب ستړي مشه.
قربان دې شم د دې دغه هڅې د ستاینې وړ دي. هر وخت موږ ته دغه شاعرانو ادیبانو هڅې کړې دي، زموږ د پښتو خدمت یې کړې ده. نن سبا چې دلته د پښتون قوم سربراهي ده، حکومت ده، د دې نه دوی څومره مطمئن دي یا څومره ګیله من دي یا څه غوښتنې لري چې دوی سره د دغه د پښتو په باره کې د دوی سره مرستې وکړي، یا د دوی خپل څه نظر ده چې حکومت د دوی سره څه وکړي؟ قربان.
سمه ده. ډېره زیاته مننه حبیب مسافر صاحب. کور مو ودان. بیرته راګرځو خپل میلمه ته خیر محمد عارف صاحب. عارف صاحب، حکومتونه څومره پاملرنه کوي د پښتو ژبې د ودې لپاره؟ په کانفرنس کې خو مونږ ولید د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و، لکه لیوال صاحب هم ورته اشاره وکړله او هغوی براله وویل چې د پښتو ژبې هم ننګه کوي، د پښتو ادیبانو ننګه هم کوي او د خپل لوسه پورې به دوی خپل خدمات جاري ساتي. تاسو د نورو ګوندونو نه هم دغه غوښتنه لرئ چې پاملرنه دې وکړي پښتو ژبې ته؟
ډېره مننه. موږ سری بېخي ډېر ډاډه یو په دې غونډې کې، له موږ سره بالخصوص چې دی د اقتدار ټوله بولي که نه، پښتونخوا ملي عوامي ګوند له موږ سره مرسته وکړله. یوه مرسته خو دا وه چې زموږ دا اکاډمي فنډ یعنی ګرانټ له مخ 100,000 روپۍ وو د دوی د ګورمنټ پر تګ سره. زموږ دغه ګرانټ اوس 1,000,000 روپۍ دي او 50 کاله پس موږ په دا وتوانېدلو چې دا اول علمي سیمینار هم وکړي.
ماشاءالله.
او انشاءالله ولعزیز موږ دلته دا اعلان هم وکړي چې آینده هر کال که زبند ولرو یا څوک پښتو اکاډمۍ له خوا ده به هر کال په دغه د ستمبر په میاشت کې موږ یو عالمي سیمینار لمانځو او بیا به دغه کار شروع کړو. د کوم ځای باندې چې موږ درېدلي وو، لکه لیوال صاحب چې اشاره ورته وکړه چې د دغه کوم نتایج راووتو، موږ کومې ګټې ترلاسه کړلې، دا وت راغی. دویمه خبر دا ده چې د ده مشرانو لخوا ده موږ ته تقریبا هغو په هر میدان باندې تر دا پورې چې د هغو خپل کارونه پرېږو، درې سره ورځې عدالت ته ناست وو. داسې نه چې خالي پښتونخوا، بلکې د ایم پي مشران هم راغلي وو، چې هغه هم راسره ناست وو. د پېښور زه افراسیاب خټک صاحب وو چې موږ د دا وخت تر ټولو ښه عالم او د پښتو په حواله باندې ډېر نومیات شمرو، هغه هم موږ سره دلې ګډون درلود. د هغه نوم نه د زموږ د صوبایي ګورنمنټ د قومي اسمبلۍ ممبر او د اسمبلۍ ممبران د صوبایي اسمبلۍ ممبران وزیران هغه ګرد لګیا وو، نو بقاعده له سهار به تر ماښام پورې موږ ته ناست وو او موږ به دا کار کولی. او دوی چې موږ کوم ضرورت وو یعنې د هرې لارې د ترانسپورټ بیا درې څلور واره موږ سره د ورځې رابطه کوله چې تاسو د کوم کوم شي ضرورت وي تاسو موږ ته ږغ کوئ. نو زما په خیال دا اول وار دی چې موږ په دا وتوانېدلو چې موږ دا سیمینار وکړي او په دا وتوانېدلو چې دا خلک راوبولو، د هغوی عزت وکړو او په دا عزت ورکولو کې دوی سم راسره ملګري وو. نو دا ډېر لوی بدلون دی.
دا بالکل واقعا لوی بدلون دی. خدای پاک دې وکړي چې دا د نوي سهار د لمر نوي پلوشه وي او دغه لړۍ د دوام ومومي او پښتانه لیکوال او ادیبان د هغه وس پیدا کړي چې دوی ځان د پارم خدمت وکړي د ټولنې د پارم قراردادونه چې وړاندې شول په هغې به مې اوسو خبرې کوو. ډېر قراردادونه خو داسې وو چې ښایي حکومتونو به په دې باندې سوچ کوي او هغې کې به بدلونونه راولي، خو ځینې داسې قراردادونه مو لکه چې د پښتو ویبپاڼې جوړول یا د کوټې نه د ولس په نوم کومه میاشتنۍ چې دا د دې بیا پیلول، دا خو به اسانه وي په دې باندې به کېدای شي عارف صاحب زر عمل وشي که نه؟
ستاسو د معلومات لپاره چې موږ څنګه دا قرارداد وړاندې کړلی شي، هغه رساله چې د سرکار لخوا د ولس په نامه چاپېدله دلته پرله پسې 30 کاله، یعنې په هغه کې ډېر خلک وو چې هغه وخت موږ کوچني وو، موږ خپل هم زده کړه له هغه ولسه کوله. نو رحیم زیارتوال چې زموږ وزیر اطلاعات دی، هغه په هغه ساعت ولاړ شو مایک ته راغلی او هغه دا اعلان وکړي چې په دا راځي څو میاشت کې ستاسو په مخ کې ولس رساله پرته وي او ستاسو به استفاده ترې کوي. نو هغه منظور کړي، هغه وخت هغه قرارداد هغه وخت منظور شوي، نو ستاسو کس قرارداد ضرورت نشته. دا او پات څو دا نورې مسلې که نه، د هغه په باره کښې هم دې موږ ته دا یقینداني را کړې ده چې زموږ څوره وس وي، چې زموږ څوره کوشش وي، موږ هغه له تاسو سره هر اعتبار کوو چې دا پښتو غني شي، پښتو ژبه ته یو څه ګټه ورسېږي، پښتو ژبه پر مخ ولاړه شي. نو موږ ډاډه یو انشاءالله العزیز چې د دوی دا کوششونه که له موږ سره شامل حال وي، نو موږ یقینا تر ښه لوی منزله پورې ځان رسوو.
مننه عارف صاحب، تاسو راسره اوسئ لکه څنګه چې وعده مو کړې وه چې موږ د اباسین یوسفزي صاحب سره هم خبرې کړې. عارف صاحب به لږ دمه وکړي تر هغې به د اباسین یوسفزي صاحب خبرې واورو او بیرته به راوګرځو. محترم اباسین صاحب، په کوټه کې جهاني کانفرنس وشو، ستاسو په خیال دا ډول کانفرنسونه د پښتو ادب د ودې او پښتو ادب ته چې کوم چیلنجونه مخې ته دي د هغې د حل کولو لپاره څومره ګټور دي؟
عامر صاحب، موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه کام مخ په وړاندې تلی شي چې کوم مقام ته مقام بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، د کوم وطن دفتري او د روزګار ژبه خپله ژبه خوري، نو هغه قامونه مخ په وړاندې تلی شي. د هغې مثالونه زموږ سره موجود دي چې هغه چین دی، جاپان دی، فرانس دی، جرمني دی، ټول یورپ، امریکا، دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي. د هغې د کار روزګار ژبه د نصاب ژبه چې دا هغه خپله ژبه ده. نو موږ هم دا یقین لرو چې یاره د دوی نه بغیر د ترقۍ امکان نشته. نو داسې قسمه کانفرنسونه چې دي، دا کله په کابل کې کېږي، کله په پېښور کې کېږي، کله په کوټه کې کېږي، او کله د نړۍ په نورو هېوادونو کې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي. او د دې ټولو غږ دا یو دی زمونږ چې بچو ته دی په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، زمونږ په دفترونو زمونږ په بازارونو کې دی خپله ژبه وچلولی شي، او د خپلې ژبې دپاره چې څومره ضروري شي هغه د راتلولی شي. نو زه دا ګڼم چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي دا د ژبې دپاره ډېر خیر راوړي. زمونږ سره چې کوم کشران شریک شي، نو هغې هم د دې انداز نه، د دې سوچ نه، د دې غږ نه ښه خبر شي. نو زه دا ګڼم چې کانفرنسونه چې څومره ډېر شي او څومره ډېره بیداري راشي، نو هغې به ډېره ښې نتیجې مخې ته راځي. لکه څنګه چې پښتو چې د فیرمۍ کوټې ملګرو دا هڅه کړې وه، د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران رابللي وو، ماهران رابللي وو، په هغې کې په دغه درې ورځ دننه د پښتو ژبې عصري غوښتنې، د پښتو ژبې او میډیا، د پښتو ژبې او نصاب غوندې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کېدې.
اباسین صاحب، تاسو ویلې چې ماشومانو ته دې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکړل شي، په دې کانفرنس کې په هغو خنډونو باندې هم خبرې وشوې چې تر دې ګړۍ دا په لره پښتونخوا کې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی. په افغانستان کې خو په پښتنو میشتو سیمو کې مکتبونه په پښتو ژبه کې دي. په کانفرنس کې په دې باندې، په دې چیلنجونو باندې رڼا واچول شوه؟
په دې باندې موږ هم داسې خبره وکړو چې په پښتنه سیمه کې د بچو ته تعلیم مورنۍ ژبه شي، او په کومو سیمو کې چې تعلیم په مورنۍ ژبه نه دی، نو په هغې کې په وړمبي پړاو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه خودل شروع شي او بیا د رورو تعلیم پښتو ته شوړل. بل هم دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمو کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې، په نورو سیمو کې چې چرته چرته د پښتنو په سیمو کې سکولونه یعنی مکتبونه او زموږ ښوونځي وران شوي دي، نړول شوي دي، نو هغه ښوونځي دې بېرته آباد کړی شي او زموږ مچلې بېرته راوستل شي. بل پای کې موږ دا نو ستورو کو چې راځي چې خپلو زنانو ته، خپلو مهنجندو ته، خپلو چینو ته پښتو وښایو، د تعلیم موقع ورته ورکړو چې هغې پوره پوره تعلیم حاصل کړي او د سړو سره څنګ په څنګ باندې د ژوند په میدان کې مخ په وړاندې لاړ شي. زلمو ته مو دا بلنه ورکړه چې زلمي راشي د کمپیوټر په لاره باندې د خپلې ژبې او د خپل ثقافت خدمت وکړی شي. ماشومانو لپاره مو دا وګڼله چې ماشومان چې دي هغې که د هر یو سیمې دي، هغې که د هر مذهب دي، هغې که د هر یو قام دي، نو هغې ته د تعلیم ضرورت دی او یو ماشوم هم بې تعلیمه نه دي پاتې کېدل په کار چې هغه پاتې شي. د دې سره سره موږ د مختلفو حکومتونو نه دا غوښتنه وکړه چې د پښتو د ودې لپاره، د پښتون کلتور د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي او په دغې باندې تر ډېره حده پورې زموږ ټول ادبي تنظیمونه، ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې داسې کول لازمي.
واسین صاحب، دا ډول کانفرنسونو نه تمې ډېرې زیاتې کېږي او کوم اعلانونه چې وشي، قراردادونه چې وړاندې شي، هغه هم ډېر هیله ورکوونکي وي، خو ځینې کره کتونکي دا نقد کوي چې د لیکوالو ترمنځ د لر او بر، د لیکوالو ترمنځ د املا او د لیک دود او هغه اختلافات بیا وروسته بیرته په هماغه حال وي. داسې کانفرنسونه د دغه اختلافاتو د ختمولو لپاره نه شي په کار دی؟
بېخي په کار دی. چې اصل کې په کال آتات یا مو غالبا یا نوي و، ماته اوس نیټه صحیح نه یادېږي، او په باړهګلۍ کې دغسې پرېکړې وشوې او د املا په حق باندې ډېر ګټور ګامونه پورته کړی شو. په هغې کې د افغانستان د سودرانو قبایلی سیمې او د خیبر پښتونخوا د نران شراودین او ژبې ماهران موجود وو. هغه پرېکړې چې په کښې دا ده چې هر لس کاله پس په هغې باندې یو نظرثاني کېدی، یو دویم نظر پرې اچولی شوی، نو دا ضروري وه. په کار دا ده چې د دې املا په هکله، د لیکلار او لیکدود په هکله یو ځل بیا د ټولو سیمو، د ټولو پښتنو سیمو لیکوال راټول شي او په دې باندې یو نظر واچو. هیلم چې انشاءالله ډېر ژر به مونږ یو مرکزي نتیجې ته ورسو او ټول به په یو شریک لیکلار باندې متفق شو. او زه ګڼم چې ټول دانشوران په دې پوه دي چې دا اتحاد، اتفاق، ورورولي او یووالی د وخت ضرورت دی. نو هله به ژر خپله به وړاندې دي چې کله زمونږ املا، زمونږ انشا یو شي.
واسین صاحب، یو تپوس بله او هغه دا چې د پښتنو لیکوالو وس نه وي چې کتاب چاپ کړي، یا که کتاب چاپ کړي داسې ځینې خلک لري چې ګیلې لري چې کتابونه نه خرڅېږي. په دې باندې عمومي څه بحث وشو په غونډه کې، یا وروسته تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کومې غونډې کولې، په دې باندې د خلکو نظر څه و چې څنګه کولی شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرڅ شي؟
یو کتاب میں په شلو کالو کې لس ځله چاپ شوی دی، بل کتاب میں په اواته کالو کې پنځه ځله چاپ شوی دی. زه دا ګڼم چې په ښه ډول باندې کتاب وړاندې شي ولس ته، نو هغې قبلې بله دا ده چې شاعران، ادیبان دوی خپل کردار، خپل شخصي د قید قام لپاره، د قام چاتو د امیدونو په رڼا کې پاک ساک وساتي او د هغې زړه په ځان مین کړي. زه دا چې د ګڼم پښتو کتاب خرڅېږي، هم لیکوالان یې هم اخلي، عام ولس یې هم اخلي، او په خلکو کې د دغې تنده شته زه ګڼم. خو البته دا ده چې زمونږ د خپرونې ادارې چې دي هغه لږې کمزورې دي، او د هغې وجه دا ده چې په افغانستان کې خو حالات تر ډېره حده ښه دي. تعلیم په پښتو کې دی، نو خلک د پښتو ژبې کتابونه ډېر اخلي. دلته چې دی زمونږ په سیمه باندې، نو په دې کې تعلیم په پښتو کې نه دی، او پښتون د لازمي مضمون په توګه چې کومه فیصله تېر حکومت کړې وه، نو هغه نه عملي شوې نه ده، کار پرې روان دی. نو د دې وجې نه دلته د پښتون د لوستونکو شمېره تر ډېره حده پورې کمه ده. خو زه دا ګڼم چې هر لیکونکی د ځان سره د ژبې میانان را وړي، چې څومره لیکوالان زمونږ ښایسته لیکوالان څومره زیاتېږي،
د لیکوال شاعر او د پیښور پونتون د استاد اباسین یوسفزی سرګندونه مو ورید او خیر محمد عارف صاحب ډیر هیلمند او اباسین صاحب چې پښتو کتاب خرسیږي خلک یې اخلي تاسو سره اتفاق لره
یقینا خو لږ د اباسین صاحب خبره کوي زه پکول غواړم
بله مهرباني
چې د کتاب کپلان سم د اباسین صاحب خبره د جلا شخصیت دی او د میډیا لاریم د ادب لاریم د خدمات لاریم دلته واز مشته څنګه دا پیښه ده کنه چې زموږ ځنې داسې شاعران ورونه یا لیکوال دا و په کتاب کې سمغزنی په کتاب کې داسې نو شینی چې هغه د وړاندې کولو سبب خودی دا کوشش کړی چې پر لپسې او کتابونو ته دوام ورکړي چاپي او بیا دا ګلم کوي موږ یو نظر لرو هغه دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي دا کتاب کې لږ داسې مواد دي چې هغه د خلکو ذهني روزنه مکوي هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ورپه ګوته کوي هغه په خلکو کې یوه نوې جذبه ولوله هم راپیدا کوي نو هغه کتاب یقینا نه پاتېږي زه په داسې تر دا ځایه خو د اباسین صاحب په حق کې یم چې د ده خبره بالکل صحیح ده خو هغه خلکو کې دا معیار نه ساتي صرف د کوالټي فضای کوانټیټي زور ورکړی که نه نو هغه زما خیال چې پاتې شي اکثر هغه کتابونه پاتېږي او هغه بیا ګلمن نوم وي چې کتاب څوک نه اخلي ډېر پخوا مو یاد دي چې موږ کوچني وو نو د یوه کتاب نوم وي ما واخله هغه تنزن چا ورباندې شي ول ما زه خو دا شعر نوم هم هېر دي یا دا کتاب متن نوم راځېر دي خو نوم یې دا وو چې پر کتاب یې دا لیکلي وو چې ما واخلي نو یقینا پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دومره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده البته دا خبره پر خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مابین ته راوړي چې په هغه کې څه دا نوم نه شاعري
څه نوې خبرې په کې باید
پر له پسې لس د لسو شاعرانو کتاب چې ووایو په هغه کې لسم دا نومونه شعرونه نه سره ایستلی چې موږ وایي دا په دا والا باندې لږ بیروالی لري یعنې ریفیټیشن دی په هغه زړه لارې باندې تګ دی دا زړې لارې لفظونه او ماورات او تلمیحات او دا شیان تر لاړول راړول نو باقاعده شاعري هم نه سه ورته ویلی باقاعده کار هم نه ورته ویل کېږي ټیک دی دی خو دا مطمئن دی چې ما لس کتابه چاپ کړو لیکن دای چې خپل کاری ته کوم شی ورکی باید چې په هغه کې لږ
بدلون راولي
په هغه کې لږ مواد هم
وي مننه عارف صاحب کور مو ودان زمونږ
د نوې تجربې چې د خلکو د هغه استفاده وکړي
ډیر مننه عارف صاحب ډیر مهربانه یې مونږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واغسته د مونږ پښتنې د اوریدونکو پښتنې مو ځواب کې کور مو ودان
خبر د هغه تاسو په خپل باندې ستایل لاري کول غواړم
مهرباني
هغه دا هغه شاید مال بیا مو کنه سره چې په دغه کان سیمینار کې لمر سره چار چا برخه خست د هر څوک چې دی هر ځای چې دی موږ دا غټول شکریا دا کوه او په دغه خن پنځ کې لمر څه غلطیانه سوي لا غټول ملګرو او برخه خستون غوزه بخښنه غواړم ان شاء الله ول عزیز موږ به دا کوشش کوو چې بل سیمینار ته د خپل غلطیانو ازاله وکړو
ډیر زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورید قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې دوه قراردادونه پکې داسې و چې په هغې عمل مونږ ټول کولی شو یو دا چې پښتانه ځوانان دي د کمپیوټر زده کړو ته پاملرنه وکړي او بله دا چې په کورونو کې خپلو میرمنو او خوندو ته هم د تعلیم موقعه ورکړي په دې هیله چې تاسو هم په دې عملو کې خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړئ الله پامان.